راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار څو اوسېدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه خپاره شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په یولسمه، پنځلسمه او اوولسمه اوزو کې تلاشي زیاته کړې ده. ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی. د ایران د راډیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون وویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږویشتو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې بل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. وروسته خبرم ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړو کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکومت د خا عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
په بلډاپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مود څلور زرو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه غیزی کوي او معتاد میندې څو وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
خاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خو دې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پرانیږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي
په خاطر تطبیق بهتری.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریاک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریاک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریاک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغان لپاره بستري خدمات کم دي. له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په خیخه معتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لريوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کیږي چې معتاده شویم او شپه ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واکې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي ترڅو موږ وکولای شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشټوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دلی کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کډرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کډرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 15 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدره سره رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستو وسخه فیسبوک او ټوئیټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوي قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې پلنډو چپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جریان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړل شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نه شي کولی، صحیح خواړه نه شي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تنباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدرو کانابینول په نام مواد دي، د چرس فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرۍ په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشئی موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چون اکثر نشه این مواد چې مرد خان استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شدو تلار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي، لکه د ماشوم د ودې متاثر کیدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د وي معتاد مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دونه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکي یا شیدو ورکي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دونه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې مو ویل چې دا د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درې نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي، او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیت څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تحمل کولی شي. ښه لارې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته باید شیدې ولې ورکړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کښت او کاروانده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، وا اکبر بچیا، چیرې؟
داله بابا دلته په غوجله کې غواته واخا چو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځم.
سړیا خیریت دی؟ اکبر ته څه وای؟
چې لک چرس را ته راوړي.
د غمګي چرس دی سا، یو خوستا چرس موږ تباه کړو.
څه تباه شوې بابا؟ هیڅ بلا نه وهلې.
چې د غم لړلی چرس زمون کور ته راغلی نو مون خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګې.
دا د بابا راغلم څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
وا سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لېږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګۍ نه ماتیږي، خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځای اندېښنې کوي.
هو نو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکړه.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکړه.
خوا خودی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه ته ما نه شي غولولی، بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله، د پری یاران چې هر څومره ډېرېږي زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده هیروینو پوڑی یادوم.
زخو چا پوڑری نیم چه ده هیروینو پوڑی برا سروی.
مده ریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خب پاک صاف او تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسا داسی ده دا چه ما اول چرس شروع کرل. چرس خو په کور کې څوک چندانې نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس را نشي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.